رسنوی ته ویل چې دا نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی و، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 3.5 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ رړیتو ویل، دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یوه کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشه یي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي افغانستان په سیمه کې د خیشي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا په هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عام روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هم بیس ورنامه زمونږه مریضانو ته ډیره مهمه وه.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولی شي.
نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري.
له زرمینې به واورو چې ولې په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، هیڅ مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي. اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې له عمل شوی چې افغانستان د خیشي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې ترهګري ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي، د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ آف ویلي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل، که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ آف ویلي وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له عمله د خیشي په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیشي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشه یي مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشه یي مواد په سلو کې تر لسو لږ و. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکو نه مشروع اقتصاد، امنیت او د یوه هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالۍ کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ډی اس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو، راغلي چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو، د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې راغلي د کوکنارو د بیې د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې، ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشه‌یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه‌یي موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه‌یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه‌یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه‌یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید-19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړي توګه هغه ښځې چې د کورنیو ستونزو له امله نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خو اوس د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړي توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووید-19 په ناروغۍ اخته نه شي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویل یې چې دا دواړه په کور کې وخوره جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستری شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونه شي. د ښځو او ماشومانو په 50 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وای په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي ترڅو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایروس ته انتقال مخه ونیول شي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي ترڅو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د اعتیاد د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس له موتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نومونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپکه سترګه قتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیگما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعی، هغه ته وایي استیگما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیگما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا معتاد پوډری خلک ورته وایي یا ورته وایي چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی وي. مثلا یو نفر معتادی تداوی شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته معتاد نور ته 200 ورکو تا ته 100 لپی ورکو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمیږي، وایي ورکې که چې دا بیا پوډر 19 کې د حق حفظي تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنکړي. د خپله دته یو ناامیدي پیدا کیږي. یا مثلا خپل روغ صورت هم د خپل کار تمزي کور کې مناظره پیدا کیږي، ورته ځکه په پوډری شوی دا کېدی شي چې لړ مخدره موادو پسې.
دغه سټیګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نورو خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي په صحیح کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟
دغه د ننګ لکه یا سټیګما د معتاد نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي په دغه برخه کار کوي هم د سټیګما لاندې دی. مثلا که فامیلي برخه ترې شو، د معتاد فامیلی او ښه جرګه ماري پلارې، نو یکل چې خو خبره مکی وی کینه سړی تاسو زوی متاد ته چې خو پیدل خو زوی بده هغه کوله ګوره دا یو استګما د فامیل ته کچره په کلی کې یو جوړ بوتانه مرګ شي مجد کې نو درځي د پلار په کدي چې دا تاسو زوی غلا کړی ول چې وخت غلا یې کوله متاد دا کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي ان دوی د استګما ده مثلا یو نفر پښتنه وکی چې چیر کار کوي ته وای زه مثلا په روغتون کې کوم روغتون کې ده متعدد روغتون کې خ پوډریانو کې کار کوي خدای د خوار کته باندې روزي قطه شوې او وظیفه قطه شوې چې زه د پوډریانو ته کار کوي ګوره د استګما په مجموع د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار دته هم د رسانو له طریق نه هم د مکاتبو له طریق نه هم د ملا صاحبانو له طریق نه د مسجدونو د منبر له طریق نه چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده تداوی لري نور مریضیګانو چې نفر تیر کی ولو چې سرطان می هغه ورته نه دی ولو چې یو جنسی مریض می چې نامشروع جنسی اړیکه راکړي چې د اسلام بندګانو د انسانیت د نگانو د مشروعیت نه لري هغه ته څوک شنوي او موتات یو مریضی ده بس یو داسې یو قوي استګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه او به اکثریت نه قبلوي
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی دغوی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي
تاسې که وګورئ یو نفر نوی مواد شروع کړي نوی مواد استفاده شروع کړي اول خپل پټوي نوی خپل فامیل ته چې زه معتاد یم بیا کله چې فامیل خبر شي چون دغه یو استګما ده فامیل جامع ده نوی مثلا ډاکټر نه شرمیږي کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کړي پټي کړي په لمن واچوي اکثریت ورته د یو مجرم یو خاین په صفت ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالوي مثلا یو مریض موږ سره وي ما مواد استفاده نه کوي یو ورځ وی حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون ننوته وي بیرته چې لاړم کالی مې واغوسته کور کې چای مې څکې یو ساعت بعد چې پلار مې وي کور ته راغی وي زما ستون سترګې سرې وي ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی ښځه مې چې راغی وي بیا دې چې شی څکلی نه یي ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي زه لاړم وي ومې څکې ګوره دغه شیان دي چې په تداوي باندې منفي اغېزې لري
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوهې قندیګل الکوزۍ خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فامیلي دي. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ لخوا نه وخل کېږي، د کورنۍ د غړو لخوا نه، د مختلفو خلکو لخوا نه، د ټولنې لخوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو لخوا نه ورته ځورونه ورکړ کېږي، اجتماعي د خلکو لخوا نه چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري، اکثره دوی د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو لخوا نه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی. زرمینه وایي د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زوره واده ورسره وکړ او بیا یې په چال او فریب په نشئی موادو اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
ورونه مې وړه کې و، پلار مې بې وس و دي، ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړله، ما بیا زه چا وم په سګرټ کې را کړل، ما ته دوا رانه وړېده، بله زه یې پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرټ په مې اخیستل ما به وهل، ادر به مې نه ورېکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سګرټ کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سګرټ مې ما اخیسته، ما ویلې او خدای پاکه، شل ورځې مې پوره شوې، دغه دونه سګرټ مې اخیستې و چې بېلاند ه رقم ډبې مې اخیستې و، زه به نه جوړوم، در به مې زه پاکه وکړم. ما وویل ته سګرټ ما ته راکړې، زه جوړېږم. او ته سیګریټ ماته رنده ګورو څونه می اخیستی دی اته په خندا سوال ما وبغه ماته ته پودر درکړی دی ما ولیدا پودر نو سره کما شه دا پری کول کی مالیا ما پودر دی زی الله ربانه خلق پراته دی ولوا مال خدای دې تباہی برباد کم هر څه می چوکړ خپلم پودری و چې پودر پری زما دتی تسلیم نه نیو ایم شپاک له پودر وهن ان سی ماته برا کول نه مقصد ما خپل وخت به می تیراوه کور بیرون نه پاکستان کوم دلته چې راغلم بیا دا میړه مې راته مټکه خپل ورونو نه مړکه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شر ته وتښتېدلم میدان شر کې څلور کاله دا چې پاکه ومه سر چې وهنې وم به سر باندې مې باتېر شوی مغز مې چرت نیولی و زه شوی ومه پنځه ورځ ژړه افسران جواب راکړ چې دا مړه ده وی سی دا خخکیا مور می ویل دی البته پودر ویل دا سلور کرا پاکه دا دا زی پا زی سولا مور می دا اشتبا کل دی پودر ویل دی آره شبخانی تا ولنم زچان بی سرون دا دو کلکی گی اوزوی لرم نمی من خان دا بخیمی لی دلی ندا
دا ازادی راڈیو درنو آوریدون کو دا دی دا زهرو کاروان خپرونی وروسته برخی تر آورسیدو او پا دی برخه کی بیا هم دا پخوا پشان ساس لپاره یو پزرپوری درامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه راباسي دا چې وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو
سلام علیکم بازار
وعلیکم سلام خیریت ہو کیسے گی
زخوستا یار جم
زما یار جی زخوان دے نہ پی جانم
زم تا پشان عملی یا
نوخوان نگا سے ہوگا یا زورا ورا کیا عملی یا زنگ ایران کن که دا سنگ ایار نیچی زینه پیجنم
رو گوره دا ملیانو خوندی سخی نیه جی تنگ جیزه بولی دلم جر جو گوله جیب تا واچه ولی او پتی دیکلی
دلاری بیدی گور ورانشی گوله وابا کم بلا را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی
ایرانی پولیس پر زور ڈالم اس دارا تو چیری بھائی پیدا کو
دا گولے کو پار دوا خانے کی پیدا کی گی
دواخانہ والا میں نہ پیشنی فکر نہ کم چی باور را باندھی وہ کی تو ورشا تھا پیشنی
بالا جنا والا نواڑی زورا ورا رنگ ملی کنا جو رغلی زړه دې وګرځوا او بیا ورته وایا چې دا ډوکو د دن ګولې راکا دا وغانه والا پوهیږي چې تا مدي بس ګولې درکوي
اوس ګزاران دیوالان جو راته تواره به ورځ جو ستر ما ډیر بالا دې رانی ولی پتا او په دې په ما
من ګول خبره نه وکړه درزه چې ورشو تو دانی گولی رانی سی؟
چکا جیری رانی دو در اورد با دو خانی والا تا وردو دو پیسو غامی و مکاو پیسی را سر دی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سر پا گرو کشی زم والا اکثر وقت کمار کمار گرزم
اوز دردست چه جر ورشو
سمدان السلام علیکم.
وعلیکم
وعلیکم السلام، په خیر راشي. ښه خدمت را ته وایا.
خدمت د هډوکو د دن ګولۍ مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي. د دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي، ښه ډېرې راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دي، یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي، واخلئ.
راکه یاره، ژوندی خو اوسې. ښه ورور جانه، اوس نو پیسې ورکه کنه.
ته ودرېږه چې له جېبه پیسې راوباسم.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې.
توپنچه؟ ته پولیس یې؟
نه، پولیس نه.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب، زما دواخانه قانونی ده. دا مې جواز دی. دا خو قانونی ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران یې ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ ها، زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي، خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څه حق لرې چې د ډاکټر له نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې، او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب، زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرڅې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب، ما پرېږده، زه بېګناه
یم. چپکه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه. اوس درځئ چې پولیسو حوزې ته لاړ شو. کابینه
بیا قومندان صاحب،
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې حوزې ته یې بوزو.
پر دواړو سرک قومندان صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپرو. الله مو مل شه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.